علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي رادیو ته غوږی است. پر روان یو ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیز پروګرام خپریږي. نن پر دې خبرې کیږي چې تر روژې وروسته خلک څنګه کولی سي چې خپل د غذایی رژیم توازن وساتي. مخکې تر دې چې نوریاس نوري سټوډیو ته راسي او دا خبرونه پیل کړي، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. په افغانستان کې نن د کوچني اختر لومړی ورځ اعلان شوې، خو له پلازمینې کابل څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د نورو اخترونو پرتله په ښار کې لږ خلک تر سترګو کیږي. دغه ورځ د اختر لمونځ ته لږ خلک ورغلي وو. دا لومړی ځل دی چې د پخواني دود خلاف افغانستان له سعودي عربستان سره پر یو وخت اختر نه کوي. سعودي عربستان تېره شپه اعلان وکړ چې میاشت ونه لیدل سوه او دوشنبه به د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي. دایش سختریزی ډلې د کابل د پرونی چاودنی مسولیت و معنا په دې چاودنې کې چې ماشام محل وسوه یوه شزه وجل سوی ده. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د درې محافظې په مربوطاتو کې د سپرلی په یو کاسټر موټر پسې چې سپکې مین چاودنه کړې ده، چې له امله یې زموږ یوه هیوادواله زنانه شهیده شوې ده او همدغه شانې درې نفره نور زخمیان شوي دي.
په وروستیو کې په کابل او نور ولایتونو کې دا ډول بریدونه زیات شوي دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې د روانې می میاشتې په وروستیو کې به د اسلام آباد پر لوري اوږد لاریون وکړي. عمران خان چې د خپل حکومت پر پرزیدو اعتراض لري تر اوسه څو احتجاجي غونډې کړي. د ده د تازه اعلان په ځواب کې د پاکستان نوي حکومت څه نه دي ویلي. اوکراین پر روسیې تور ولګوه چې ځواکونه یې په جنوبي ښار ماریوپول کې له یوه موزیم څخه قیمتي لرغوني آثار لوټ کړي. د ماریوپول ښاروال ایوان فیدوروف د اوکراین ملي ټلویزیون ته وویل روسي پوځیانو د سرو زرو سکې هم ترلاسه کړي او معلومه نه ده چې چیرې وړي دي. د امریکا نیویارک ټایمز رسپانې راپور ورکړی چې د ماریوپول موزیم یوې چارواکي ویلي چې د دوی کارکوونکو د موزیم قیمتي خزانه د یوې تکوي په بکسونو کې پټه کړې وه. روس کې د اوکراین د دریم ستر ښار اودیسا د هوایي ډګر پر الوتلیکې یا رنوي د توغندي برید وکړ. د اوکراین د جنوب عملیاتي قومندانۍ ویلي چې پرون له اشغال شوي کریمیا څخه راکټ وویشتل سو چې له کبله د اودیسا له هوایي ډګر څخه کار نه سي اخیستل کېدی. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي وایي چې ډېره ګرانه ده د روسیې سره دی د سولې خبرې وسي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واغیدل. په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپریږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه او اخې چاره نوریاس نوري مودې روغتیا د خبرونه د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. یو ور بیا مو کوچنی اختر مبارک په دې هیله چې شپې او ورځې په خوښۍ خوشاله او امن کې تیر کړئ. نن پر دې خبرې کوو چې متوازن خواړه یا متوازن خوراک د سالمې روغتیا لپاره څومره مهم دي. له روژې وروسته چې ګیډه په ورځ کې د څو ساعتونو لپاره تشوه، باید څه ډول خواړه وخوړل شي چې غذایي رژیم مختل نه شي. دې خبرونې ته مو د داخله ناروغۍ متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ ته بلنه ورکړې ده. تاسو هم کولی شئ چې خپلې پوښتنې مطرح کړئ پر دې ټلیفوني شمېرې 00420221120401 چې د واتس اپ شمیره مو ده. که انټرنیټ لاسرسي ولري نو په وړیا توګه کولی شئ چې سره تماس ونیسئ او پوښتنه مطرح کړئ، او هم کولی شئ په همدې شمیره په خپل غږ پوښتنه ثبت کړئ. د غراز رادیو ټکی ازادي مو هم د اسکایپ آدرس ده. ډاکټر صاحب راسته خبرونه ته خره خلاصت.
سلامات اوسئ تاسو ته او تاسو همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی او د اختر مبارکی تاسو
ته. تاسو ته هم کوچنی اختر مبارک وي. که په پیل کې اوریدونکو ته ووایي چې متوازن خوراک څه ته وایي په تېره بیا، د هغه مسله ده چې د روژې وروسته یا په اخترونو کې ډېره مطرح کیږي.
سلامات اوسئ. متوازن خواړه هغه حالت ته ویل کیږي چې انسان د خپل غذایي سیستم داسې عیار کړي تر څو د ده د ورځنۍ یا د ده د څلور ساعته ضرورت په اساس هماغومره کالوري واخلي چې بیرته یې دای مصرف کوی اوسي. یعنی څومره کالوري یا انرژي ته چې ضرورت لري په هماغه اندازه خواړه، متوازن خواړه واخلي چې کومه کالوري چې لازمه ده هغه ورته تهیه شي او دی بیرته په مصرف وسي.
بله ډاکټر صاحب، مننه. ډیر خوراک چې معمولا په اخترونو کې هم دود دی، د روغتیا لپاره څه ډول ستونزې رامنځته کولی شي؟ بلی ډاکټر صاحب، سره مو اړیکه پرې شوله. بلی قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، نن د خوړو یا د متوازنو خوړو پر موضوع خبرې کوو. په تیره بیا دا هغه موضوع ده چې له روژې وروسته په اخترونو کې ډیره مطرح کیږي. په روژه کې هم چې خلک ډیر خواړه نه خوري، آیا د څو ساعتونو لپاره چې ګیډه تشه وي او وروسته بیا یو دم ډیرو خوړو ته سړی مخه کړي، دا د روغتیا لپاره څومره مضر دي؟ مخکې مو تخنیکي همکار اشاره کوي چې اوس له ډاکټر صاحب راسخ سره بیرته زموږ اړیکه ټینګه شوې ده. راسخ صاحب، بخنه غواړم چې ټلیفوني اړیکه مو پرې شوله، تاسو خبرې کولې، مهرباني.
نو ما سوال دا و چې یو متوازن خوراک څه شي ته وایي. ما دا بیا تکرارم چې متوازن خوراک دې ته وایي چې انسان په هغه اندازه په څلور ساعتو کې انرژي یا کالوري واخلي چې هغه انرژي د روزانه او څلور ساعته کارو لپاره کفایت وکړي او بیرته په مصرف وسی رسوي. چې دغه حالت ته یو بالانس دایت یا یو متوازنه تغذیه ویل کېږي.
بله، ما هم پوښتنه مخکې وکړله چې ډیر خوراک چې معمولا په اخترونو کې هم دود دی، دا د روغتیا لپاره څومره څه ډول ستونزې رامنځته کولی شي؟
اصلا ګورې، د روژې مبارکه میاشت چې د الله جل جلاله په فرمان او هدایت سره انسانان هغه پلي کوي، بر علاوه دې چې روحي او معنوي څه تاثیرات لري چې هغه دیني برخه اوریدونکي په غوښه معلومات لري، یو ډېره ژوره او عمیقه رابطه د انسان له صحت سره لري. په دغه مبارکه میاشت کې انسانان د روژې له طریقې اکثرا هغه زائد اضافي مواد چې د په بدن کې ذخیره شوي دي، خصوصا غوړ، خصوصا هغه غیر ضروري شیان، نو هغه د انسان له وجود نه ځای کیږي. نو ډېره په سلاس څونځمنه یا غلطه خبر دا غدا چې بیا په اختر پر رسیدو سره خلک دا موضوع مراعات نکي او ډیر افراط وکي په خوراک کې، ډیره زیاته ډوډۍ وخوري چې متاسفانه هغه کوم منفعات دوی له روزي نه اخیستې ډیر زر خرابوي. او خصوصا په دې حالت کې چې بدن یو دوره د آرامتیا تیر کړي، نو دفعه کچیرې په ګیډې باندې زیات فشار اچول کیږي، نو اول خو ګیډه دې ته آماده نه وي او وروسته دې دغه ټول هضمي سیستم دې ته آماده نه وي، په ځیګر باندې ډیر فشار راوړل کیږي، او حتی د دې امکان هم شته چې ډیر په سرعت سره بیرته غوړ او بیرته غیر ضروري شیان د انسان په بدن کې ذخیره شي چې هغه کوم ارزښت د روزې له برکته چې د صحت په برخه کې راغلی و هغه له لاسه ورکړي. او حتی بعض کسان دې حالت ته هم رسیږي چې شدید تسممات کوي، مسموم کیږي، خواړه ډیر کیږي، په بدن نه صحیح هضمولای، او حتی مو واقعات د انسداد یا د کولمو د بندیدو هم په دې حالت کې لیدل.
تاسو ویل چې هغه ګټې چې د روژې میاشت کې د روغتیا لپاره یو څوک ترلاسه کوي، د ډیرو خوړو سره هغه بیرته ترلاسه ورکوي. یو څوک چې د ورځې څو ساعتونو لپاره خواړه نه خوري، د خوړو نه خوړل د غذایي سیستم د توازن لپاره یوه ښېګڼې څه دي او څه ډول ستونزې برسېره کولی شي؟
د خوړو اضافه خوراک بل
دغه چې تاسو یادونه وکړه چې په روژه کې چې یو څوک خواړه ډیر نه خوري، وجود یو څه ښېګڼې وجود ته رسیږي له روغتیايي پلوه، څه ډول؟
نو تاسو معمولا پیږئ چې کله انسان په عادي حالت کې غذا زیات خوري یا ډوډۍ زیات خوري، دا به د دې باعث کیږي چې کوم مقدار انرژي چې بدن ته ضرورت ده هغه په مصرف ورسیږي، متبقي د ده په بدن کې ذخیره کیږي. اکثرا د غواړو په شکل یا د شهمیاتو په شکل په ګیډه کې د پوستکي لاندې او متاسفانه په ځیګر کې ذخیره کیږي دغه مواد. نو کله چې بدن له روزي سره مواجه شي نو چون په جریان د ورځې کې تقریبا 14-15 ساعته سړی څه نه خوري نو بدن د انسان داسې الله جل جلاله جوړ کړی چې د خپل ذخیرو نه استفاده کوي، اما خپل ذخیروي مواد په مصرف رسیږي. که تاسو متوجه شوي اوسئ اکثرا انسانان په روزه کې په دې خاطر ډنګر کیږي چې کوم شهمیات کوم اضافي چربي مواد چې بدن کې ذخیره شوي دي هغه له بدن نه ایسه په مصرف رسیږي او تخلیه کیږي، هم له جګر نه هم له ګیډې نه او هم د بدن له سایرو اعضاو.
مخله دې چې اوریدونکو ته ورکو که راته ووایه چې دغه ډیره شیرینی یا کیک کلچې او نور شیرین خواړه چې معمولا په اخترونو کې هم ډیر دود دی په وینه کې د شکر یا قند د زیاتېدو سبب نه کیږي، او څه ډول کولی شي چې یو څوک له ډیرو شیرینو خوړو څخه ځان وژغوري یا ډډه وکړي؟
بدون د شک خصوصا هغه کسان چې له مخکې نه د دیابت یا د شکر یا د قند ناروغي لري هغوی خو باید فوق العاده پوهېږم په دې چې ډېر احتیاط وکړي، او نور کسان هم که د دغه خوږو شیانو په خوړلو کې احتیاط وکړي نو د وینې د قند سویه زیاته کیږي. البته دا شرط نه ده چې حتما به په دیابت ناروغي اخته کیږي، ولې په مجموع کې د وینې قند ډېر زیاتېږي. مونږ کسان هم لیدلی دي چې شکایت کوي چې دفتا سردرد کیږو یا مثلا زړه بدوالی داسې شیان راته پیدا کیږي، نو ټولو ته توصیه دغه ده چې هماغه اعتدال په خوړو کې مراعات کړي، په هماغه اندازه شی وخوري چې بدن یې ورته ضرورت لري او په هماغه اندازه شی وخوري چې بدن یې هضمولی شي.
ډیره مننه اوریدونکو ته وار ورکو. بلې قدر من اوریدونکو، د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ مو ویل مده، او لکه څنګه چې تاسو هم که اوریدلی وی نن پر دې خبرې کوو چې متوازن خواړه د سالم روغتیا لپاره څومره مهم دي. خپلې پوښتنې کولی شئ چې مطرح کړئ. اوریدونکو راخلو، مهرباني ځان راو پیژنئ او څه پوښتنه لرئ مهرباني.
د سلام په وړاندې کولو سره نبی الله زبلی دا وخت له ایران خبرې کوم. د اختر مبارکي نوري صاحب تاسو ته، ډاکټر صاحب ته، او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د خپلې کورنۍ په ګډون وایم.
بله زبلی صاحب، اختر دې تاسو ته مبارک وي، که څه هم په ایران کې اختر نه ده. پوښتنه لرئ مهرباني.
بله نوري صاحب، له ډاکټر صاحب محترم نه مې همدا پوښتنه. ډاکټر صاحب محترم، دا چې ما د شپې له مخې همدلته کار کوي، په سخت درانه کار هم مصروفوم، خو تر څنګ یې د ورځې روژه هم وم، خو د نورو کلو په تفاوت چې پیش به زه نسبت د روزه کې یعنی نور وخت په کتو ډنګرېدم، به خو سږ کال مې د خېټه ډېره غټه شوې ده. آیا دا د ډېرو وریجو د خوراک له امله څه خبره ده؟ او بل نوري صاحب، که مهرباني وکړئ تیر یکشم به همدا وخت زما شمیره ستاسو د تخنیکي همکار لوري مسدود سوه، کېدای شي هغه اشتباه کړي ده، یو بل اوریدونکي ده، یو بل مزایم اوریدونکي فکر یې کړی، خو زه له هغو نه یم، زه ستاسو دایمي اوریدونکی یم. دای دې مهرباني وکړئ زما شمیره دې له مسدودینه وباسي، په داسې به کمال تخنیکي همکار سره وصل کړم، ښه خبره به یې.
ډیره مننه زبلی صاحب، موږ د چا شمیرې نه قیده او ازادي راډیو د ټولو پر مخ خلاص ده. کومه اتمن کومه یو تیروتنه شوې ده کور ودان. بل اوریدونکو هم راخلو، ډاکټر صاحب تاسو دغه پوښتنې ځان سره یاداشت کړئ، څو اوریدونکو به راواخلو وروسته به تاسو بیا پرې ځواب ورکړئ. بلې مهرباني، څو قبل کوم زمو تماس نیولی دی؟ د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند خپرونه ده. نن پر دې خبرې کوو چې متوازن خواړه یا خوراک د سالمې روغتیا لپاره څومره مهم دي. تاسو په څه ډول کولای شئ چې خپل غذایی رژیم سالم وساتئ؟ مهرباني ځان راو پیژنئ. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا اعلانوم، البته د واتساپ شمیره مو ده، که انټرنیټ لاسرسی ولرئ نو کولی شئ په وړیا توګه راسره تماس ونیسئ. 0042022112401. تکراروم، 0042022112401. دغه راز د رادیو ټکی ازادي د اسکایپ لارې هم را سره کولای شئ چې تماس ونیسئ، او په عادي ټلیفون شمیره هم کولای شئ چې راته زنګ ووهئ. نړیواله شمیره مو د 00202211240501. تر هغه چې اوریدونکو تخنیکي همکاري شارک کوي چې یو بل اوریدونکو هم را سره وصل شوی دی، مهرباني ځان راو پیژنئ او لکم زموږ تماس نیولای. بلې ازادي رادیو ده. بلې ډاکټر صاحب، تر هغه چې
وعلیکم رحمت الله وبرکاته د ازادي رادیو. بلې زما ژغوري.
بلې مهرباني، څوک اول کوم زموږ تماس نیولای؟ مهرباني،
ډېر مننه، خوشاله اوسئ. تر هر څه مخته د اختر مبارکي درته وایم. او زه د پرلي کې وصل جان احمد الله جان جان کلم یاري ماډی کې نیولې د هلمند ولایت نه دلیل سوالي خبره کوم.
بلې اختر تاسو ته مبارک وي. څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب احمد ولی راسخنه؟
ډېر مننه، خوشاله اوسئ. خو زه به داسې
بلې
پوښتنه کوم، دغه ناروغي جواب راکړم نو ډېر زیات خوشاله شم.
پوښتنه مو وانه ورېدل، کومه ناروغي؟
دا رقم د چې زما زفل ملا سره ډېر زیات عذاب یم، دغه ملا داسې دردونه کوي او تر څنګ مې دغسې افشان هم ورسره در کوي، نو که دغه پاک لدی څه معلومات راځي؟
موضوع خو بل څه ده، خو په هر صورت که ډاکټر صاحب غوښتل نو حتما به ستاسو پوښتنه هم ځواب کړي. خو دا ډېره یو لویه عمومي پوښتنه ده، ملا او پښې درد کوم وزن؟
بلې که په تکلیف نه و راته جواب یې کړي ډېر به زیات خوشحاله شم. له تاسو هم ډېره مننه چې
مننه ژوندی اوسې کور ودان. قدر منوریدونکو، نن د متوازن خوړو پر موضوع خبرې کوو، د سالم غذایی رژیم پر موضوع خبرې کوو، او لطفا نورې پوښتنې مه مطرح کوئ. بلې ډاکټر صاحب، تر هغو پورې چې بل اوریدونکی را سره وصل کیږي که د زابلي پوښتنه ځواب کوي، او که مو د اوریدونکو چې له هلمند ټلیفون کړی و که څه هم دا یوه کلي پوښتنه وه، مهرباني.
حتما د زابل سیب په حق له باید دا ووایو چې چون زابل سیب ویل چې زه د شپې هم مصروف د کار یم او د ورځې هم، زه احتمالا داسې فکر کوم چې دی به هغه یو نوه غذایي مواد چې احتمالا دی ورته اشاره هم وکړه چې هغه وریجې دي، د شپې له طرفه به یې زیات خوري او بیا یو مدت سړی څملي. نو متاسفانه کله چې کنا سړی زیاتې وریجې وخوري، چون وریجې په مجموع کې نشایسته یا قند ده یا شکر ده، کوم مقدار د ورځې چې ضرورت یې هغه مصرف رسیږي، او متاسفانه متبقی د دې نشایستې د مونږ بدن هغه په غوړو تبدیلوي، هغه په شهمیاتو تبدیلوي، او دا غوړ معمولا آسانه ځای چې ذخیره کیږي هغه د ګیډې د پوستکي لاندې، نو په همدې خاطر د سړي نس غټیږي. معمولا متاسف یا د اقتصادي ستونزو له وجې نه، یا د خپل کلتوري شرایطو په اساس، یا کوم فرهنګ او کلتور چې لرو، ورځو ته ډېر زیات توجه کو او زیات مصرفوي لغه اندازې نه زیات. ورجې د نوریا دنیا نور خلکو هم فری، ولی په دې اندازې چې افغانان فری په دې شکل نه ده. نو زه فکر کوم د زابل سیب عمده موضوع مشکل هم دغه به وي چې دی هغه بالانس دایت یا متوازنه تغذیې ته توجه نه کوي، او په یو نو خوړو باندې زیات اتفاق کوي. او همداراز راولو دې کله غلط کړی نه، د قلمیار سیب دا ورو د نادلی ولسوالۍ د هلمند نه تماس نیول او وروره نو داسې یو کار وکړه چې لشکرګاه ته به ورسي، اول ته به یو د اعصابو د جراحي یو ډاکټر پیدا کړي چې نیورو سرجن یا د اعصابو د جراحي انشاءالله د مطمئن سي په هلمند لشکرګاه کې شته، هغه سره به یو مشوره هم وکړي، او که لازم مو چې تاسو د ملا بیا یو ایم آر آی معاینه هم وکړي چې داسې نه وي چې د مریو ترمنځ کوم ډیسک وي معمولا هغه بی جای کیږي، او د پښې په اعصاب باندې فشار راوړي، بیا نو که چپ طرف یې چپ پښه درد کوي او که راست طرف طرف یې راست طرف پښې باندې فشار راځي. نو د دې معاینې د تشخیص لپاره باید یو دفعه یو نیورو سرجن یا د اعصابو د جراحي یو ډاکټر ته باید مراجعه وکړي.
بلې ډاکټر صاحب، مننه. یو بل اوریدونکی راواخلو، مهرباني ځان راو پیژنئ او له کوم ځای مو تماس نیولی. ازادي رادیو ده. بلې ازادي رادیو ده، مهرباني که زموږ غږ اورئ. بلې قدرمن اوریدونکو، د ټلیفوني اړیکو کې یو څه ستونزې لرو. خبرونه په ژوندۍ بڼه باندې ده او دا معمول هم ده، خو په هر صورت ډاکټر صاحب راسخ تاسو ده د وریجو یادونه وکړله. وریجې او وچه ډوډۍ معمولا خلک ډېر خوري چې ګېډه مړه شي، دوی وایي چې باید وخوړل شي. یعنی صحیح خواړه چې څه ته وایي چې کله د وجود هغه ټول اعضا ته انرژي ورکوي، او دا په دې باندې نه ده چې ګېډه باید ټوله مړه شي او ډېر یو قسم مواد باید ګېډې ته واچول شي، په ټوله کې کوم خواړه صحیح خواړه دي چې هغه وجود یا بدن ورته اړتیا لري؟
په مجموع کې زموږ بدن په دوه نوع غذایي موادو ته ضرورت لري. یو ته وایي ماکرونوتریانت یا غټ غذایي مواد، چې هغه شامل کیږي په پروتین، کاربوهایدریت یا قند یا شیرینی مواد، او دریم هم دی شهمیات یا غوړ، چې یو دې ته ضرورت لري. او یو هم مایکرونوتریانت یا ډیر وړه غذایي مواد، چې هغه شامل کیږي د منرال او همدارنګه پروت انزایمونه، منرالونه، نور هغه مواد چې متاثر هغه ډیر وړه مواد دي او د بدن هغه ته ضرورت لري. نو بالانس دایت یا غذا ته دې ته نه وایي چې بعضې کسان داسې فکر کوي چې ډوډۍ باید له هر نوع نه متنوع شیان وي، او د موږ کسان یو غلط معلومات لري چې که چیرې اقتصادي وضع ښه وي نو دی هره ورځ ډېر زیات غوښه وریځو دې شیانو ته پیسلا زور ورکوي، او که چیرې اقتصادي وضع خراب وي چې هغه بیچاره بیا مجبوره هغه داسې فکر کوي چې باید که یو نو غذای ډیر زیات باید وخورو چې هغه ګېډه مړه شي. یعنی د مونږ اوریدونکي به حتما ځینې د هیواد مختلفو هیوادونو ته په مختلفو مناسبتونو حتما سفرونه کړي دي، او زه مطمئن یم کومه اندازه وچه ډوډۍ چې مونږ تاسو په افغانستان کې مصرفوو او کومه اندازه چې وریځې مصرفوو. زه شخصا څو هیوادونو ته تللی یم، په دې هیوادو کې مې هیڅکله په دې اندازه نه دي لیدلي. دایره برخه د معلوماتو د نو لرلو وجه او د کلتور او فرهنګ له وجه نه راته ډیره استفاده کی. نو بالانس دایت یا په اسلام متوازنه تغذیه چې متاسف دی همیشه بحث کاو د موضوع د پرونه مم دغه ده، فقط دغه شی ته وایي چې متاسف دغه ټول ضروري مواد نه یو یو اندازه لګه لګه وسه کوي ځان ته آماده کو، که یو وخت یو غذایی مواد خو تکرار په بل کې وخت ونه کړو. مثلا یو مثال به تاسو ته ساده وایم چې کله کله د متاسف خلک وچه ډوډۍ، وریځې او کچالو دغه درې وړه یو ځای پخوي او یو ځای سره خوري، حال دا چې درې وړه فقط همدغه نشایستوي مواد یا قندي مواد لري او نور هیڅ غذایي ارزښت نه لري. نو بالانس دایت دې ته وایي چې ډوډۍ دې کم وي، ولې دغه مختلف مواد چې ما پکې ذکر کړ کوشش وکړي چې استفاده وکړي. یو بل شی چې ډېر به اهمیت ده د متاسف په هیواد کې، خصوصا افغانستان په مختلفو خارونو کې، ترکاری ډیر ارزانه ده، ترکاری ډیر ارزانه ده، ډیر پریمانه ده. اوس بیا فصل هم ده، پسرلی چې سینو په هر ولایت کې بهترین ترکاریانې پیدا کیږي، ولې متاسفانه چې زموږ خلکو رواج داسې ده چې له هغه نه استفاده نه کوي. حال دا چې په نوره نړۍ کې که دا رقم فریش تازه ترکاري مواد وي نو له هغه نه ډیره ښه استفاده کوي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب راسخ. بل اوریدونکی هم په لاین کې دی، د اسکایپ له لارې راسره وصل دی. مهرباني ځان رو پیژنې او لکوم زموږ تماس نیولې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم سلام، څوک او لکوم زی؟
مننه، خوشاله وس پر احسان الله احساس ما لیکم نیولې د هلمند ولایت د ندلی دولس ولې د شایسته ګور افشاشم.
نادلی ولس ولای نه مخکې یو بل رور هم تماس نیولې او پرونه مو تر اوسه اوریدلې ده.
وکه و
کومه پښتنه لري مشخص له ډاکټر صاحب راسخنه؟
پښتنه می دغه د اوله په خو د اختر مبارکي د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته خو وایم خدای دې وکړي چې د اختر نمړی ورځ تر دا زمانی په خیر او خوشحالي سره پیل کړي.
مننه تاسو ته د اختر مبارک وي، او په دې هیله چې تاسو په خوښۍ او د غرض امن کې تیر کړئ. څه پوښتنه لري مهرباني؟
پښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه دغه د تر موږ یو ملګری دی، نو ډېر په عذاب دی و ته نو خوښه دوای کړې دې ګټه نه درته کړې، نو دی وایي چې په ما باندې زیرش ډېر ایله دی، نو دلته ډاکټرانو یو ورته وایي چې کورونا بل ورته وایي چې دی وایي زه دا مارو ډېر خورم، دا مارو ماته ډېر سخت تاوان کوي، ځکه چې دغه پالیزونه چې کره کېږي دی وایي داسې مشخص دوای وري لکوي چې دغه ډاکټر صاحب ته وایي چې دا اوس د دوا اوس د مریضي ماته پیښېږي او د چیسته پیښېږي.
بله تاسو لاین کې راسره اوسئ ډاکټر صاحب، پوښتنه مو واورېده.
یوه برخه چې دی شکایت لري زه پوه نه شم چې څه شکایت دی.
زم په نشو لمه چې شکایت او بخنه غوړم
دغه پالیزونه چې دلته کرکی زاده مارو پالیزونه نه دغه مارګان چې کرکیږي
د پالیزونه
وکه و دغه مارو کډو چې خلک ورته وای نه دا چې خلک یې خوري.
ها څوک دغه شین کډو چې ورته وای کډو
وکه دغه خلک د دوای وای ورې لکین و دی وای چې دغه ډیر خرم ماته دغه ډیر سخت وان کی. ایا ډاکټر صاحب ته وای دا وس دغه څخه د مشکل پیښېږي د چی څه پیښېږي ورور پر دغه باندې بحث
ډاکټر صاحب پوښتنه لای پوښتنه باندې
دا خو پوسم ته دی ویلي ولدته د خپل ناروغ ته څه تکلیف پیدا کیږي څه مشکل وته.
بلې و امر دره د ډاکټر صاحب
د خبره ده چې دا واته نو څه دوای کړی دی ویس نتیجه نه دور کړی دغه ونه شکیږي دغه د فارې کده چې د وایو شی وروشه
ناروغي څه ده لسیش نه زوريږي
خاص زیرش پرای لاده خاص زیرش پرای لاده
زیرش پرای لاده. بله ډاکټر صاحب پوښتنه مو واورید.
زه متاسفانه زه پوښتنه مو واورید خو زیرش باندې زه فون سم چې دا څه پوسی
دا کومه الرژي د ریزش او زکام ده.
بس دغه ډاکټرانو ورته کورونا خو دونه دوام نه لري نو خو کورونا کوي دوی خو وای زما سره تقریبا د 15 میاشتې کېږي چې دغه مریضي زما سره ستنه کورونا کله دونه وخت لري ډاکټرانو خو دوای ما سره خرڅي.
مننه ډاکټر صاحب همدغه کورونا ته ورته د ریزش او زکام موضوع ده نو نه پیغام چې دا له دغه کډو خوړلو سره څه ارتباط لري په هر صورت پوښتنه مطرح شوله.
زه فکر نه کوم چې دا رابطه ولري له کډوانو له خوراک سره. خدای دې وکړي چې کدی دا تجربه کوي چې کله کډو خوري او د ناروغۍ نور هم زیاتېږي خو بیا د کډو نه خوري او بل څه
وخوري. بله نور څه خوب هم پیدا کیږي هلته. بله د خوړو لپاره او ډېر
په لوی هلمند کې ډېر شیان دي چې وخوري.
بله او بلی مننه کور ودان بل اوریدونکو به راوخلو مهرباني ځان راو پیژنې د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده. نن موږ په متوازن خوړو خبرې کوو چې متوازن خوړه د سالم روغتیا لپاره څومره مهم دي، د غذایی سیستم لپاره څومره مهم دي. بلی مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زموږ تماس نیولای.
السلام علیکم زه اختر محمد احمدی یم از خیبر پښتونخوا نه ټول ناول تاسو ته او ډاکټر صاحب ته او ټول افغانستان فقیر غریب ولست ته اختر مبارکی وایم او سلامونه درته وایم.
مننه اختر د تاسو ته مبارک وي. احمدی صاحب څه پښتنه لري له ډاکټر صاحب راسخنه؟
ډاکټر صاحب نه ما دا پښتنه ده چې ما د ډیر موده اوس ما یو لک طالب کیږي میدان چې هغه و خورما او چې اما سینې سپین چرګان دي چې دغه خورما او دغه مېده مې سوځي او چې لږ مړی جاته خورما بیا مېده باندې بوجي او کله بیا کله غوسم ځین ناراضي او ډېر غلط کړم سره مخه مخه مېده مې ډاکټر صاحب مې پوښتنه ده او غلط کړم ما دغه ده چې خو مې جات راځي دم راځي خوب کما چې زه وایم چې شپه ورځ پروت او خو مې کله او سرت مې سسي او دغه ولي مز نه ده دی ولي مز مې جات خوږي
تدیر ناروغي نشول استاسو
اوري
ډاکټر صاحب. بله ډاکټر صاحب په خانه لري تاسو ته
نه 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 د دې ورور او ناروغي دې راوځي ده.
بله بله تاسو احمدي صاحب مننه کور ودان منتظر شي ډاکټر صاحب تاسو په خانه جواب کی مېره بني ډاکټر صاحب.
او د دې ورور ټول موضوع دا چې معده دې ضعیفه مون تاسو معده دې انسانانو ټول یو رنګ نه یو سړی میده کم غذایی مواد تحملولی شي یو یې زیات کولی شي یو یې بیخي زیات کولی شي. نو انسان باید خپله ځان ته اندازه ولګي خصوصا هغه خواړه لکه چې ده یاد کړه چې هګۍ وخورمه یا مثلا سپین چرګ وخورمه. ده بهترینه لاره دا ده چې سړی خپله تجربه وکړي. ټول اوریدونکي باید دا واوري الله جل جلاله انسانان داسې پیدا کړي چې دوه یا درې انسانان یو بل سره ورته یا مشابه نه وي، نو باید خپله یې کنټرول کړي، وګوري چې په لاس شل دېرش رقمه غذایي موادو کې چې انسانان روزانه خوري یا برابرېږي کوم یو سره دی نه لګي حساسیت ورسره کوي، نو هغه چې غذایي موادو نه باید بېخي ډډه وکړي. او بل د ده ورور معده چې دا ضعیفه، کله چې دی ډېر غذا وخوري معده یې چې هضمولی نه شي، نو د ولو په منځ کې دی درد هم احساسوي، د کسالت یا خستګي هم احساسوي، حتی په اعصابو باندې بوج یا فشار هم راځي. نو بهترینه لاره دا ده چې دی خپل غذایي مواد ډېر کم کم ولې په مختلفو وقفو سره وخوري، مثلا د شپږ ساعتو په عوض په درې ساعتو وقفه وخوري ولې کمې وخوري، تر څو چې د دې معده یې هضمولی وسي. دی که د دنیا هر نوع دوا واخلي د دې معده هماغه شی چې ده تغییر پکې نه راځي، نو د دوا په عوض زیات توجه وکړي چې کم خواړه خو په مختلفو موقعو کې سره وخوري.
دا بیا د خوب سره څه ته بلې مهرباني، تاسو تر اوسه په لاین کې یاست؟
موږ په لاین کې، ما د ډاکټر صاحب خبره ته غوږ نیولو یو، ما ترکیه هم کتلې ده، هلته مې دوا کړې ده، پاکستان کې مې هم دلته کړې خبر پښتونخوا کې علاج ما ته وکړې، پیاز ما بد لګېږي، د ماشین ما بد لګېږي، هګۍ په ما بد لګېږي، علاج ډاکټر صاحب ما ته وکړې چې کوم علاج
علاج خو یې درته وویل چې تاسو باید څه ډول غذا وخورئ، معده مو کوچنۍ ده. مهرباني ډاکټر صاحب،
او د ورو تشخیص هم ډیر واضح ده، دای که د دنیا کوم هیوادو ته لاړ شي چې د دوا په ذریعه دی غواړي چې معده قوي کړي، اسې نه کړي، خواړه د ورو کم وخوره، هغه شیان چې تا معده ته سوای یا سوزش پیدا کړي یا معده دې فیصله کله لکه خام پیاز او دا شیان دې نه بیخي ډډه کوه، خپله د ځان طبیب سره کوشش وکړه چې کوم مواد کوم غذایي شیان چې په تا ښه لګېږي هماغه خوره، کم یې خوره، سهار سهار یو اندازه له شیدو نه استفاده کوه، معمولا اوبه استعمالوه، او زیاد چای او قهوه او دا شیان چې تا معده سوای پیدا کوي دې نه استفاده مه کوه.
یو بل موضوع یاد کړ چې دی وای چې دغه حالت په درازي ډیر غوړی چې خوب وکي، علت څه دی؟ تاسو مخکې وویل چې د پاسو باندې فشار راوړي په نورو.
یو علت دا ده چې کله غذایی مواد په معده کې ډیر زیات شي، نو بدن په دې خاطر چې دا مواد جذب کی زیات وینه زید کولمو طرف ته، تاسو پیږئ چې دا جذب د وینې له طریق نه له کولمو نه کیږي، نو د بدن یو زیات مقدار وینه زی د کولمو له طرف ته، په نتیجه کې د وینې فشار ټیټ شي او په سړی باندې خوب راځي. تاسو باندې دلې چې بعضی کسان وایي وای زه چې ښه ډوډۍ زیاته وخورم اما د قره باندې خوب راځي او غواړم چې سم لږ، علت یې دا چې یو فیزیولوژیک حالت ده چې بدن ته کوشش کوي چې وینه د فیصله ساوق چې لاړه شي د کولمو طرف ته، تر څو کوم غذایي مواد چې په بدن کې داخل شوي دي هغه جذب.
تاسو ډاکټر صاحب د یو بل موضوع یادونه وکړه چې د تاسو ویل چې معده وړه ده یا کمزوري ده، نه خوړو سره د یو انسان معده کوچنۍ کیږي، مثلا یو میاشت چې څوک روژه ونیسي؟
معمولا روزه خو تاسو داسې نه ده چې سړی متواتر روزه وي، نه دا خبر نشته قطعا، ځکه دی که د ورځې دولس یا لس پنځلس ساعته ډوډۍ نه خوري، بیا د شپې له طرفه یې خوري، ولې دغه خپله معده سایز او په همدغه اندازه د معدې کار یا فعالیت دا د انسانانو ترمنځ ډېر متفاوت دي. موږ تاسو داسې فکر کوو چې باید ولې ټول یو رقم نه دي، حتی په یو کورنۍ کې دوه ورونه یو رقم نه دي.
خو ډاکټر صاحب، د حجم له پلوه کله چې معده لویه وي ډېر خواړه باید ورواچول شي چې میړه معده بېرته سیګنال ورکړي چې اوکې بس ده، او که چېرې معده کوچنۍ وي خو د صحیح او د حجم د سالم خوړو او د حجم له پلوه دغه توازن څه ډول معده ساتلی شي؟
هیڅ وخت ګوره، ډوډۍ خوراک زیات په معده کې دا معمولا یو روحي حالت ده، یو سړی د روح له نظره د خپل اعصابو له نظره داسې فکر کوي چې زه نه یم مړ شوی، ولې که ځان تلقین کیدای شي چې په هغه نیمایي د خوړو هم دی خپله معده فعاله وساتي. حتی په دې باره کې یو ډېر مشهور روایت د دیني منتاسه درو، چې کله یو طبیب راځي مدینه منورې ته او غواړي چې رسول الله مبارک ته وایي چې زه راغلی یم چې دلته که څوک مریضان شفا ته دوي د شیانو کمه د یو بل هېواد راځي، خدای ورته وایي چې مونږ نه مریضان کېږو. وایي ولې نه مریضان کېږي؟ وایي په دې خاطر چې مونږ کله چې ډوډۍ خورو نو خپل میده په 300 ویشو یوای د ډوډۍ لپاره یوای دی وبه او یوای خالی پریدو تر څو ته د هوا لپاره. او دا اوس ډیر یو منطقي خبره هم ده، ځینې کسانو ګوري دا ډوډۍ تر دې اندازه خوري چې نورې تر ستوني پورې راورسېږي بیا یې نه بس کیږي، نو دا خپل بیا د دې باعث کیږي چې تکلیفونه منځته
بله. یو څوک خواړه ډیر تیز خوري او بل ډیر ورو خوري، یعنی کوم فرق توپیر پکې شته؟ تاسو دې زګنالو یادونه وکړه.
بله، خواړه باید ډیر په قرار او آرام اعصاب وخوړل شي او خو وزول شي. کچېره خو وزول شي په خولې کې د غاښو په ذریعہ نو د بیا په هضم کې ډیر زیات تمرسته او کومک کوي. بېخي د همدغه لپاره غاښونه جوړ شوي دي، د همدغه لپاره په خوله کې خاص انزایمونه دي د هضم. نو انسانان باید کوشش وکړي چې ډوډۍ د امکان په صورت کې چې کچېرې وخت ولري په آرام سره وخوري.
بله، ډېره مننه د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ. اوریدونکو بیا هم تلیفون نه کوي، بلې قدرمن اوریدونکو که تلیفون نه کوي مستقیما مشخصا په همدغه موضوع باندې مو چې نن د تاسو لپاره غوړه کړی د پدې پوښتنه وکړي د متوازن خوړو چې د سالم روغتیا لپاره څومره مهم دي، د سالم غذایی سیستم لپاره څومره مهم دي. ځان راو پیژنې مهرباني لکم زموږ تماس نیولای.
ورور تاسو سلام او ډاکټر صاحب تاسو سلام وایم او ټول هیوادوالو تاسو سلام وایم او سره د اختر مبارک درته وایم. همدرد هم له لغمان نه.
همدرد صاحب مو پیژندلې، تاسو د اختر مبارک وي. هلته څه ډول مراسم دي په میترلام کې؟
دلته هنوري صاحب بس د معمول مطابق اختر دا او بس هغه ماشومان خپل خوښي لمانځي او غټان یو بل کار کوي او المنځ مو که خپل ټول علاقه منځه غټه استماع غونډه وا او خامنه کې و منځ مو که نو تختنه خبره سم وروره
دغه
اکثره وادوال د منځ سیدی دا سړه ډوډۍ دوه ته مخوري کنه لکه ما خام او سبای کنه او اکثره بیا د سی سی بي سی زیاته خريف دا وای نه صدا ما خېټه دا وکاسي او بل بوجي چې خطا کوم کنه. او دغه ډاکټر صاحب نن دغه تختنه د صدقه سمره متوازنه د اوسمره نه ده دا ورې ده دغه دې موږ لپاره
مننه کور ودان. هم در صاحب پښتنه مو ډاکټر صاحب واوریدله جواب به کی بل اوریدونکې تخنیکی همکاري شریک وي نشته. ډاکټر صاحب که هم تاسو مخکې په خپل څرګندونو کې دې موضوع ته اشاره وکړه خو بیا هم دغه دې ورځې لپلاوا چې څو وخت باید ډوډۍ وخوړل شي او په یو وخت ډېر ډوډۍ ونه خوړل شي کبه دې باندې رانا واچوي مهرباني.
سلامت اوسې دی ورور ته چې له شین لغمان نه تماس نیولای. کچېرې په سهار کې ډوډۍ وخوړل شي، کچېرې مقدار زیات هم پروا نه کوي چې بیا د ورځې په اوږدو کې انسان کار کوي، فزیکي کار کوي، روحي کار کوي او د انرژي کو مصرف رسېږي. ولې د شپې له طرفه چې سړی سمولي او معمولا په افغانستان کې خلک وخت سمولي نو توصیه دا ده چې باید کم ترین روډي د شپې له خوانه حتی هیڅ ونه خوړل کی کچیر امکان ولري. او دا چې بیا خصوصا متاسو عادت درو چې وچه روډي ډیره زیاته خورو نو دا خو هغه قندي مواد بیا تکراروم چې کوم مقدار د بدن ضرورتي ترنه استفاده وکي متبقي متاسفانه په بدن کې د غوړو په شکل ذخیره کیږي چې دا بدن ته تاوان رسي او کوشش دی وکي چې د شپې له طرفه کم ترین روډي او حتی که هیڅ ونه خوړل شي بهتر.
مننه ډاکټر صاحب. دغه دی روژه د خګنو په ارتباط تاسو ویل یو څوک چې په یو میاشت کې هغه غذایی سیستم بدلیږي، آیا کولای شي چې هم په همدې ډول باندې په لک توپیر سره دغه غذایی سیستم ته ادامه ورکړي که چیرې هغه څه ناروغي یا نور څه ستونزې درلودلې د روژې نه مخکې هغه کمې شوي وي او له منځه تللي وي کیدلی شي چې همدغه سیستم ته پم دې بنه باندې په یو څه توپیر دوام ورکړي؟
ډېر ډېر بهترینه پوښتنه مو کوله. که چیرې ما ځینې داسې کسان لیدلې چې وایي چې ډاکټر صاحب زه په روزه کې ډېر زیات راحت یم د عصبي له نظره د بدن له نظره، هغې کسانو ته دا معنا ده چې دی باید ډوډۍ کمه وخوري او ځان باندې تجربه کړې چې یو مقدار غذا کمه کړي. نو دا سړی بهترینه خبره دا ده چې دې عادت ته دوام ورکړي او د ټولو موضوع دا چې کوي څه کوي د مونږ د شریعه احکام په رڼا کې تنظیم کی نو ډیره بخښي دا یو سنت طریقه هم ده دوستان ته خبر دي چې معمولا د دوشنبه او د پنځشنبه په ورځ دینه کسان روزه نیسي نو غیر لغه مانوي ښېګڼو نه غیر له دینه څه دې ته به دینی ثواب رسیږي بدن ته به هم ډیره زیاته ګټه رسیږي نو بلې هر چاته که دا روزه ختم میږي بهترینه خبر دا ده چې دې ته دوام ورکړي
ډیر مننه ابل اوریدونکو همدا مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولې او څه پوښتنه لرې له ډاکټر صاحب راڅخه مهرباني بلې تخنیکی همکاري شریکې وی چې زموږ ځین اوریدونکو د واتس اپ شمیره کې ځینې پوښتنې هم په خپل غږ باندې پریخې دي د یو اوریدونکو پوښتنه به واورو
ډاکټر صاحب خمیدا پوښتنه ده چې مونږ څنګه کولای شو یو سالم غذایی رژیم ولرو دومره پوښتنه مې ده چې دا سه یو تقسیمات مونږ راوخی چې وکولای شو په خپل غذایی رژیم کې تغیرات راوړو او بعضی کسان چې د معدې مشکل ولري ترکاری باب چې کله وخوري معدې مشکل سره زیاتیږي او بعضی کسان ډېره ډوډۍ خوري خو وزن نه زیاتیږي دا څه علت دی دا باره کې ډاکټر صاحب ته معلومات راکړه ژوندی اوسئ
بله ډاکټر صاحب پوښتنه مو واورید پوښتنه مو واورید
دقیقه د خندې وازه پوښتنه وا ما مخکې هم دا موضوع تکرار کړه
ډاکټر صاحب کړئ یو بل اوریدونکو کیمرا واخلو دغه پلاین کې د اوس چې قطه نشي بیا به رڼا په وچوي مهرباني بله مهرباني اوریدونکو څوک چاو لکم زموږ تماس نه ولای
مننه په خیر اوسې د قبلا مومنه مده تخار نه میاري کني ولې زه نومړی تاسو سلامونه او ډاکټر صاحب ته ټول یوادوال ته د اختر مبارکي وایم او زه غواړم د ډاکټر صاحب یو پوښتنه وکړم زه تقریبا د اخر شته کال یم یو کال مخکې ما د دې میډي یو تکلیف راته پیدا شو بیا ما پوښتنه وکړه ما ته ورته هیڅ پیدا نه ما تقریبا دوه میاشتې د هیڅ پیدا نه درې وکړم او کیف نه وخورې زه تقریبا څلور میاشتې تنده میاشتې خسرم خو تر اخره هغه نه بیا د کورونا وایم د کورونا نو وخته ما ته دغه میډي تکلیف تقریبا یعنی شپږ میاشتې کیږي هیڅ نه وکړي هغه دوا ختمه یا هیڅ پیدا نه منم چې کیږي او علي زه داخل کې ستار مې ګرځې کیږي چې مې ذات کې چې کله مې دا واخلي او لاسونه مې ذات کې وګو مې ذات کې وسوځي او شاد مې ګانګ چې خبرونه مې بدره دي او مې چاته خبرې وکړم
بله مننه مومن صاحب ډاکټر صاحب کومه پوښتنه ترې لري چې پلان کړي
نه نه انشاء الله واضح شو بله
مننه مومن صاحب کور ودان مهرباني ډاکټر صاحب
هو دا اول ورور دې پوښتنه په جواب کې باید وایو چې متوازن غذایی مواد هغه دي چې ما مخکې ویلې چې د غټ غذایی مواد لکه پروتین لکه شحمیات یا غوړ او د کاربوهایدرات یا د قندي مواد ترمنځ یو انډول مراعات کوشش وکړي چې چیرې امکانات ولري له دغه غذایی موادو نه د هر یو نه د کم استفاده وکړي یو ځل دی یو شي ته زیات توجه نه کړي یا له یو شي نه د تنوع یا رقم شي نه د ځان نه مړی که چیرې امکانات ولري او دا په ساده شکل کېږي ضرور نه ده چې مثلا مونږ داسې فکر کوو چې که چیرته هر وخت ډېره زیاته غوښه او سړی ولري نو دا به ډېر صحتمند وي هسې نه ده غذایي مواد باید د هر څه شي نه چې الله پاک پیدا کړی دي په مختلفو مثلا که نن یو شی وخوړه سبا ته دې کوشش وکړي چې یو بل شی یعنې شاید تکرار نه وي په ولایات د متاسو کې هغه چې غذایی مواد به شاید ډیر زیات لاسرسی ونه لري ولې ساده څه شیان چې یو سړی ځان ته تقسیم اوقات جوړ کړي او راوړو په دې حق لته کوم شي باندې ترکاری باب یا د شیان په مخنه لګي د انسان بهترین طبيب خپل ده متوجه دي چې په دې کتاب کې نه دي لیکل شوی چې دا شی اخرى دا شی مخره او که چیرې دی وایي چې په ما بد لګي هغه شی چې په خنه لګي دا د ځان ته تجربه کې لګنه د ډاډ وکي مثلا ترکاری باب هم داسې نه ایسي او واټر کوي تقریبا موږ لاس ګولس پنځه لس رقم ترکاری باب په بازار کې دا اوس لرو که یاو یا دوی په د بد لګي هغه د نخري نه نور شي نه دی استفاده وکي نو بهترین شی دا ده چې د دې په غذایی ترکیب کې مختلف شیان د امکان په صورت کې نظر په اقتصادي حالت او نظر په لاسرسي په بازار کې ترې استفاده وکي همدارس د موږ دویم ورور مومن صاحب څخه تخامې تماس نیولو د هغه په حق لپاره زه وایم چې بلې کورونا ناروغي څه کله تیریږي نو متاسفانه په یو تعداد اورګانونو یا اعضاو باندې خپل منفي تغیر یا تاثیرات لري خو ان شاء الله دا تاثیرات د وخت په تیرېدو سره بیرته نارمل حالت ته یا هغه اصلي حالت ته خپل راځي. ایچ پایلوری په حق له ډیر زیات تشویش نه کوي، ځکه ایچ پایلوری په حقیقت کې یو مثبت میکروب په بدن کې ده، خو کله کله د مشکل سبب ګرځي. غل دنه ایچ پایلوری د هر انسان په وجود کې موجود ده، او دا غلطه ده چې د صاحبان دا خبره کوي چې باید ایچ پایلوری نه، ایچ پایلوری بلې د هر انسان په بدن کې د هیلیکوبکتر پایلوری سا او دا دینه مثبته استفاده د بدن په ګټه کوي. دا دومره د تشویش وړ قطعا خبره نه ده، خو دا ورور د کوشش وکړي دی هم زیات غذایی مواد په یو وعده او په یو وخت سره چې دوی په معده باندې زیات فشار راوړي هغه نه استفاده نه کوي. دی د خپل غذایی مواد چې خوري کم دي کې دفعات د زیات کې تجربه دي کې چې دی سره څنګه دی.
بل مننه ډاکټر صاحب، تاسو دغه د کورونا د وباو ویلې د بدن معافیت هم د کورونا وبا په مخنیوي کې مهم دی. سم خواړه، صحی خواړه څومره دغه د بدن معافیت لوړولی شي؟
اساسي ترين شی د بدن د معافیت د لوړولو لپاره غذایی مواد، متوازن غذا او خوړل دي. معافیت د متاسو بدون د غذایی موادو هیڅ کله تپه کیدای نه شي. ولې بیا تکراروم چې بالانس دایت یا متوازنه تغذیه چې د هر نوع خوړو نه کم کم استفاده وکړو، که یوازې مطلق یو شی خورو او دوامدار خورو نو بیا د متاسو معافیت نه قوي کیږي. کوشش وکړو چې مختلف غذایی مواد نظر په لاسرسی استفاده وکړو. او تاسو ته د پټه پاتې نه ټول اوریدونکي د پدې خبرې چې د ممتاز د مختلفو میکروبونو سره په مبارزه کې اولین نقش اغدیر عمده اولین اسکر د ممتاز معافیتي سیستم ده. تاسو باور وکړئ کومه دوا چې د میکروب په مقابل کې ډاکټر درخې هغه دوا 15% نقش لري یا رول لري. ولې د ممتاز د بدن معافیت سیستم تر 90% پورې اصلي کار د بیگانه میکروبو سره په جنگ کې د ممتاز معافیتي سیستم کې. نو باید کوشش وکړو چې دا سیستم تقویه وساتو، او حتی هغه ورونه او خويندې چې فزیکی کارونه نه کوي دوی باید حتما په خپل کور کې، په کلی کې، په منطقو کې د امکان په صورت کې حتما باید ورزش وکړي، ځکه ورزش د معافیتي سیستم د لوړولو لپاره ډیر زیات اړین او مهم رول لري.
بلې ډاکټر صاحب راسخ کور ودان مننه. اوریدونکو ټلیفونونه کوي د څو اوریدونکو ټلیفونونه بیا هم راوخلو. بلې مهرباني ځان راوپیژنه او لکم زموږ تماس نیولای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک ولکم زی؟
شرغا د ایمن ولای نایو فورین.
بله، ته مشخصه پختنه لری؟
تاسو تاسو د پښتنه د ساتنې په شمې کړې دي چې په زمانه باندې چې ګوش خوري لیږي کومې داسې دي او د سار په پوتین یو لار شوی نه.
بله، تاسو تاسو پختنه مو اوریده؟
وایم خدای دې چې دې ورور
دې دې نه خورې. دې باندې له د تر غوښه خورلې دي او اوس موږ دې سخت تاو کې نو کمزوري د بدن ډیر سره ده، نو دا چې په دې ولا ده نه
مننه کوم
چې دې وروره.
مهرباني ډاکټر
وروره تنا نن شپه هم دا چې قصه سوي کې مخکیم کېدل
او 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 برای پرتشمنی باندې خوړی چې غوښته نه
نه لدی مخکې هم داسې کله شوی او کنه کله لمړی زل دی.
یا دا لمړی زل دی روزه کې ټول روزه سمون د ساره چې دا وتلې نه نو کومو د درد سره مسانی کار کړی ده او بل کم داسې د دغه خرڅلي کفا بولو دانه کار کړی ده.
نور کوم ناروغي خو نه لري؟
یا نور کوم ناروغي نه لري.
نن خو به د روزه نه نیولې دی اختر پوره.
یا نه پرتشمنی دا خواړه خوړلې دي د اختر د پاره تیار کړي وو پرتشمنی یو
خبر نه وی چې نن اختر د پرتشمنی د څه لپاره کوو؟
نو خو وزه و ما د حياته خاطره له وزه بعد د اخر ګوش پکې ده نه خوړل.
ټلیفون هم قطع شو د تاسو بیره بني
او د تبه زده عمر ورته هم چې دفتن د لګزره انتی اسید شربت د اسید زرد شربت په بازار کې سه مراجعه دی وکي او انتی اسید شربت دی وخوري 2-3 څلور قاشق دی لدینه وخوري احتمالا د میډې تیزاب به زیات شوی وي چې باعث دی دا یو درد.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب دغه دی ډیر خړوم او مخکې یادونه وکړه لکه په دغه باندې لږ زړه رڼا واچوي په څه ډول کولای شي چې له ډیرو خوړو څخه یو څوک ځان وژغوري؟ مهرباني.
ځان ته عادت ورکول ډیره مهمه خبره ده، چې ځان ته قناعت ورکړي چې ډیر غذایي مواد حتمي شرط نه ده، ډیر ضروري نه ده چې انسان د ډیره زیاته ډوډۍ وخوري چې په نتیجه کې د مثال بدن هماغومره جذبوي چې ورته ضرورت لري، نورې ټول دفع کوي. نو دغه په خاطر په ځان د غیر ضروري فشار نه راولي، کوشش دې وکړي هغه غذایي مواد نه مختلف موادو نه په مختلفو اوقاتو کې کم کم استفاده وکړي. ودې خوري زیاته ډوډۍ خوراک کته چې معده بیخي تر خولې پورې هم ډکه کړي، بدن هماغومره چې ضرورت لري لغنه استفاده کوي، نور ټول یا ذخیره کیږي یا دفع کیږي او یا هم انسان ته مختلف تکلیفونه پیدا کوي. بهترینه خبر دا ده چې کم غذایی مواد په مختلفو وقفهی حالاتو کې چې امکان ولري وي.
بلې مننه. یو اوریدونکی بل هم دی، ګومانم چې خپل پښتنه پراته پریږي ده، دا به واورو. مېره تخنیکی همکاري شته کوي. مېره
کنه لرم چې زه د میډی تکلیف لرم او دا تکلیف چې دا سي ډول د چیز کله ساده خوراک شینم نو دی وخرم او کېونه خرم په نس کې مې یو قسم درد دی، نو نس مې پړسوب لري وسره بس، او که چیرې لږ ډوډۍ وخورم لا هم نو بیا نس مې ډېر زیات پر سره دا درد احساسوم، نه درد لري. ډاکټر صاحب مستارم څه دغه هیله کوم چې د دې لپاره یو ځانګړی او شخصه دوا راوشي چې زه یو علاج وکړم. خو دوا مې ډېرې کړې، ګټې نه ده کړې، نو د معدې تکلیف زه زیات لرم. نو ډاکټر صاحب دغه هیله لرم چې دغه یو
بلې ډاکټر صاحب پوښتنه مو واورېده، راته ثبت کړې وه دې اورېدونکي د معدې تکلیف لري. د معدې تکلیف هم
او د ورور ته باید وایم چې حتما یو داخلي ډاکټر ته، خصوصا کې د هضمي جهاز ډاکټري، هغه ته د مراجعه وکړي تر څو ته یو اندازه دقیق معاینات چې دلته لازم دي ورته وسي، خصوصا د غایطه موادو معاینات او همدارنګه فزیکي معاینه تر څو چې لږ زره تشخیص ذکر لدې حالت لدې تلیفون د تاریخ نه به ډېره سخت دی چې دو ته مونږ مشخص کومه دوا ورته وکړو.
کور ودان ډاکټر صاحب تاسو سره مې مخکې خبرې کولې پر دې سربېره چې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر هم یاست، د روغتیا نړیوال سازمان سره هم همکار یاست. دغه تاسو په خبرو کې ځینې موضوعات مطرح شول، د روغتیا نړیوال سازمان هم په افغانستان کې ډیر مهم رول لري په اوس وخت کې، چې معمولا د روغتیایي سیستم د دوام لپاره چې په وروستیو کې ډیر ستونزې را برسېره شوې دي. روغتیا نړیوال سازمان تر اوسه څه ډول مرستې کوي په تیره بیا په کومو هغه حادو روغتیایي برخو کې؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې روغتیا نړیوال سازمان نومې معلوم ده چې د مختلفو هیوادو سره د صحي سیستمونو د تقویې په خاطر او همدارنګه د عاجلو او بیړنیو صحي حالاتو د کنټرول په خاطر او همدارنګه د صحي خدماتو د عرضه کولو او خلکو ته د خدماتو د رسولو سره د عامه هیوادونو د حکومتونو سره او له ولسونو سره کار کوي، چې د افغانستان نړیوال صحي سازمان هم په همدغه برخه کې خصوصا د صحي اولیه صحي مراقبتونه یا پرایمري هیلت کیر لکه واکسینیشن، لکه کنټرول د ساري ناروغیو، توبرکلوز، ملاریا، ایچ آی وی ایت، همدارنګه د سرویلانس یا د مختلفو مرضونو د پیدا کولو او د هغو د تداوی په هکله، همدارنګه د صحي پالیسیانو، د هیواد د صحي ستراتیژیکو پلانونو په قسمت کې یا په برخه کې مشورې ورکول او د عامې روغتیا وزارت او تخنیکي ټیمونو سره کار کول، همدارنګه اساسي دوا کلینیکونو ته او خدمات خلکو ته، او دغه ټول هغه عمده کارونه دي یا لوی لوی کارونه دي چې د روغتیا نړیوال صحي سازمان په افغانستان او نورو هیوادو کې جوړیږي.
بله کراش، دغه تاسو دغه مسلې ته د سالمو خوړو موضوع ته، په افغانستان کې هغه څه چې دود دي په همغه ډول باندې خلک خواړه خوري د ورځې درې وخته یا کم او زیات، او هغه څه چې پیدا کیږي په همغه سیمه کې همغه خواړه خوري. خو زمونږ تاسو له خبرونه داسې را برسېره شو چې په یوه شي د خلک ځان نه مړوي، وچه ډوډۍ یا په وریجو یا نورو، داسې کوم سپارښتنه شته ده د روغتیا نړیوال سازمان لخوا یا نورو لخوا چې کومه مینو په پام کې ونیول شي د اوو ورځې په اوونۍ کې، که حد اقل وکولی شي څوک په همغه باندې عمل وکړي؟
بهترینه خبره دا ده چې کوشش وکړي دغه غذایي مواد اوس افغانستان الحمدلله، اگر چې موږ تاسو خلک ډیر فقیر دي ولې لاسرسی او معلومات ډیر ښه سوي نسبت په سابق وخت. مثلا که یو سړی غوښه خوري نو ډیر یو کم اندازه غوښه دي له نورو شیانو سره تنظیم کې ودی خوري، که یو هفته کې یو ورځ دوه ورځې غوښه وخوړله بیا د ټوله هفته نه خوري، او یا برعکس که یو سړی اقتصادي ستونزه لري نو که یو ورځې مثلا یو غذایي مواد نه استفاده وکړي، کوشش وکړي په همغه ارزانه بیا په بل ورځې یو بل غذایي مواد نه استفاده وکړي. او له ټوله له مهمه دا ده چې لله الحمد په افغانستان کې دغه شنه ترکاري ډېر په مختلفو فصلونو کې ارزانه کېږي، میوې ډېرې ښې. مثلا همدا اوس زه مطمئن یم چې د هلمند او د فراه ولایاتو کې د هندوانو فصل ده، حتی دا وخت هم راځي چې یو من هندوانه په 500 افغانۍ ته هم رسیږي، او انشاءالله چې ښه ډېر اقتصادي ستونزې هم خلک ولري کېدای شي د دې هندوانې موادو نه استفاده وکړي. یا د متاسو شمالي ولایاتو کې همدارنګه متاسفانه ډېر ښه فصلونه یې د میوو، ولې بیا هماغه ولایت خلک وګوري چې د هماغه میوې نه چې هلته دي هماغه نه بیا ناخ ناخبر کېږي او هغه نه استفاده نه کوي.
ډیره مننه کور ودان د داخله ناروغي متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ، له تاسو ټولو هم مننه چې د خبرونې ته مو ټلیفونونه وکړل او خپلې پوښتنې مو مطرح کړې. په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیر کړئ، زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم.
مبارک شه ای مومن بنده اسلام، اختر دی مبارک شه ای مومن بنده اسلام، روزی دی شقبولی تلاوت پاکمان، روزی دی شقبولی تلاوت پاکمان، اختر دی مبارک شه ای مومن بنده پاک د ټول بشریه، د خدای پر لارې مالیه فزر پاک د ټول بشریه، مونځونه دې قبول شه دای بخښلی مسلمانې، مونځونه دې قبول شه خدای بخښلی مسلمانې، روشي دې شقبولی تلاوت د پاک قرآن، اختر دې مبارک شه چروانے، گلنا جی وڑی جی پہر لار کی روانه خدای پر لاری مل شے فزڑ پاکھے مسلمان دا خدای پر لاری مل شے فزڑ پاکھے مسلمان روزہ دی سخبل تلاوت ہے پاکھان ہے اخر دے مبارک شے